د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا کانګرس غړو د افغانستان د ملي اردو لپاره له روسیې څخه د هلیکپټرو د رانیولو له یوې لویې معاملې سره مخالفت وکړ. د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي د سیمې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې په شمالي ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي ستونزې زیاتې کړي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دوو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې. او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپلواک سره د سرحدي ستونزو او دغه راز د قومونو او قبایلو پر ستونزو غږېدلی یو. خو اوس په صفي الله سانزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د خبرونو سرټکی د افغانستان په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې د عاشورا مراسم پیل شوې دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب کړي او په پاکستان کې د ماشومانو ګزارن یا پولیو مخ په زیاتېدو ده. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو لمخې د عاشورا مراسم له شدیدو امنیتي تدابیرو سره پیل شوي چې په ځینو سیمو کې د لوی لارو د تړل کېدو له امله خلک شکایت هم کوي. د کابل ښار په ځینو سیمو او د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د عاشورا د ورځې یو شمېر لمانځونکو او پولیسو سړکونه او لارې تړلې دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب کړي. د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ښاغلي ویسا دا وویل چې دوی هڅه کوي ډیرو بخې. د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا ازادي رادیو سره په خبرو کې پرته لدې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل دوی هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیت ګډوډ کړي. ښاغلی ویسا وویل که څه هم یوازې 13 میاشت په شمالي ولایتونو کې په ځینو عملیاتو کې له 200 ډیر مخالفین وژل شوي، خو په کار ده چې نړیوال مرستندوی د افغان پوځ د لا پیاوړي کېدو لپاره خپلې مرستې جاري وساتي. د قرغیزستان د پارلمان رئیس ویل افغانستان د اکثرو نړیوالو ځواکونو لوټل ورسته د دې هیواد په حالاتو کې هر راز بدلون ممکن دی. اصل بیک اجن بیکوف پرون په یو نړیوال کانفرنس کې چې په بشکک کې د قرغیزستان د پارلمان او د ناتو د پارلماني اسمبلی لوري جوړ شو یو په دې اړه سرګندونی وکړي. دوی ویل هم دا اوس له 2014 میلادي کال ورسته د افغانستان د حالاتو په اړه ډول ډول اټکلونه کوي. خو دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو لیک د دغه هیواد له حالاتو سره سمون وخوري. د قرغیزستان د پارلمان رئیس زیاته کړه هیواد په افغانستان کې د امنیت پر اوستلو کې لوی ونډه لرلې ده. مناس هوایی اډې ناټو ځوکونو ته سپارلې و چې په افغانستان کې خپل ځوکونو ته لدې لارې اکمالات وکړي. او لې یو افغان څخه د برېټانیې تابعیت د دې لپاره وښتل شو چې پاکستان او افغانستان ته د سفر په ترڅ کې احتمالا تروریستي زده کړې کړې دي. دغه څلور کلن افغان چې نوم یې نه دی اعلان شوی په 1990 میلادي کال کې برېټانیا ته پناه یووړه او په 2004 کال کې د برېټانیا تابعیت ترلاسه کړ. د مهاجرت ځانګړي کمیسیون ته د دې حکم پر ضد دعوه کړې و خو پرونی یې دعوه رد شوه. ګومان کېږي چې دی په 2010 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان میرانشاه ته تللی و او د 2011 کال په جولای میاشت کې د برېټانیې د ځواکونو لوري په هرات ښار کې ونیول شو. د محکمې قاضي پرون ویل وړاندې شوی اسناد یو مخ ثابتوي چې تورن تروریستي هلو ځلو ته لیواله او د جهادستانو افکارو ته ژمن و. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د ماشومانو ګزارن یا پولیو مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان روغتیایي چارو یو چارواکي پرون ویل د سکال په لومړیو لسو میاشتو کې په ګزارن د ناروغانو ثبت شوی شمیر تر هغو کسانو زیات دی چې په ټول تیر کال کې ثبت شوي ول. پاکستان په نړۍ کې یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم د ماشومانو د ګزارن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د سخت دریځو مخالفت د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي او چارواکي وایي د دې ناروغۍ د زیاتېدو یو بل دلیل د تاوتریخوالو دوام دی. د ماشومانو ټولنو له ګزان سره د مبارزې د ادارې د یو چارواکي په وینا، تیر کال د پولیو 50 مورد ثبت شوي ول، خو سږ کال تر اوسه پورې 28 کیسونه ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ اکثره کسان د افغانستان پولو ته نږدې په پښتني سیمو یعنی خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې اخته شوي دي. د اګست په میاشت کې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و چې د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې ښایي دا ناروغي زیاته خپره شي، ځکه چې 240,000 ماشومان د ګزان له واکسین سره د پاکستاني طالبانو د مخالفت له کبله له واکسینه پاتې شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د کانګرس لخوا د نویو بندیزونو لګولو لپاره هر اقدام کولی شي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د سولیز هواری لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو منفي اغیز وکړي. کیری دا څرګندونې د امریکا د سنا د بانکي چارو د کمیټې استماعیه غونډې ته چې د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه وکړي. دا کمیټه د اټومي پروګرام په ارتباط پر ایران په نویو بندیزونو غور کوي. کیری وویل امریکا او د نړۍ نور لوی قدرتونه له ایران سره د یو موقت توافق ملاتړ کوي چې مخی ایران په خپل اټومي پروګرام کې یو څه نرمښت راولي چې د دې کار په بدل کې پر تهران لګول شوی څه بندیزونه لري کیږي. دا وی موږ دغه بندیزونه ولګول تر څو وکولای شو چې له یو قوي درې څخه خبرې اترې مخته یوسو. موږ اوس د خبرو اترو په جریان کې یو او د دې خطر شته چې کانګرس په یو اړخیز اقدام کې بندیزونه زیات کړي، هغه به د دې سبب شي چې په خبرو کې بې اعتمادي رامنځته کړي او هم ښایي دغه خبرې وزنډوي یا یې پای ته ورسوي. یو شمیر سناتورانو د کاري له دغو څرګندونو وروسته مایوسي څرګنده کړه. جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر وویل د هغې موقتې موافقې په اړه چې په جنیوا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو تر منځ رامنځته شوه، دوی ته بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي. دغه راز سناتور مارک وویل د کری څرګندونې د قناعت وړ نه وي. په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان په دې اړه چې آیا ډیپلوماتیکو هڅو ته زیات وخت ورکړل شي او کنه، د نظر اختلاف لري. امریکا ولسمشر براک اوباما د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره تر کورنۍ او بهرنۍ فشارونو لاندې دی. اوباما پرون له خپل فرانسوي ساري فرانسوا ولان سره هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړې. سپینی ماڼۍ وویل دواړه هیوادونه د ایران په اړه بشپړ توافق لري. په فلیپین کې له توپان ځپلو سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې تیزې شوې دي. د امریکا د یو اس اس جورج واشنگټن الوتکې وړونکي کښتۍ به نن ماښام فلیپین ته ورسیږي. په دغې کښتۍ کې د بحري ځواک 15,000 عسکر او سباندې 80 الوتکې ځای پر ځای دي. په فلیپین کې له مخکې له 3,000 زیات امریکایي عسکر دېره دي. جاپان هم په پام کې لري چې تر 1,000 پورې عسکر الوتکه او کښتۍ فلیپین ته واستوي. د فلیپین ولسمشر بینینګو اکینو تر فشار لاندې دی چې توپان ځپلو ته چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټوله ناوړه طوفان بلل شوی، د خوراکي موادو، اوبو او روغتیایي خدمتونو چارې ګړندې کړي. پرون د فلیپین په مرکزی برخه کې د وریزو او نورو وسایلو ګودامونه لوټ شول. تر اوسه پورې د دغه طوفان له امله د 2,350 کسانو مړینه تایید شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د سوریې جګړې د لبنان پر حالاتو اغیز کړی دی. بان کی مون د پولې له پورې غاړې د مخ په زیاتېدونکو حملو د لبنان امنیت او ثبات د لویو ګواښونو او په دې هیواد کې د ژورو اختلافاتو یادونه وکړه. هغه وویل د سوریې د 2.5 کلنې جګړې په نتیجه کې 800,000 کسانو ته لبنان ته پناه وړي او پر دغه هیواد یې اقتصادي، مالي او ټولنیز فشارونه راوستي دي. دا مهم خبرونه.
له سفی ولستان ګزینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یا کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي اردو لپاره له روسي څخه د هلیکپټرو درانیولو له یوې لوی معاملې سره مخالفت وکړ. د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي د سیمې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې په شمالي ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي ستونزې زیاتې کړي. په کندهار کې یو شمېر ځوانان وایي د عاشورا په مراسمو کې خپله وینه نه تویوي، بلکې د ناروغانو لپاره میرویس روغتون ته ورکوي.
مرتي سپدي سرایت کې وی ویني ته ون جشن ته ضرورت لرو نو پندې خاطر باندې سي چې دلته لاسه سخور کې تقریبا کچیر مش په کرو کو چالت ورکه خپل مسلمان کټ زواخي تر دې ثواب حالت ډېر دي چې خپل مسلمان ژوند شغورل کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني طالبانو نوی مشر په افغانستان کې دی او باید چې د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپلواک سره په سرحدي او نورو ستونزو غږېدلی یو.
در صریح مداخله روانه ده، یعنی هغه طرف دې مننه ده، یو نظامی مداخله روانه ده، د تذکرو ویشل ده، یو عادي ډېر لوی ډېر زیات تعرضونه روان دي.
د یادو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي اردو لپاره له روسیې څخه د هلیکپټرو د رانیولو له یوې لویې معاملې سره مخالفت وکړ. د کانګرس یو جګپوړي غړي وویل چې دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسګونو هلیکپټرو د رانیولو معامله فسخه کړې ده. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا یو سناتور وویل د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د اضافي باري هلیکوپټرو درانی ولو پلان لغوه کوي، ځکه چې د روسیې د وسلو د صادراتو اداره د سوریې پوځي ځواکونو ته د وسلو تر ټولو لویه مهیا کوونکې ده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې ټاکل شوې و چې راتلونکي کال له روسیې څخه د 315 میلیون ډالرو په ارزښت 15 ام آی ولس هلیکوپټرونه واخیستل شي او بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوري غوښتونکي سناتور جان کارني پرون وویل د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه ستایي چې د روسیې د وسلو صادرونکو ادارې سره معامله فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دوړو ګوندونو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د دوړو ګوندونو غړي له هغې روسی کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي، د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې د روان نومبر په دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به راتلونکي کال د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواکونو لپاره 10 روسی هلیکوپټرونه وپیری. د روسی خبرځایونو له راپور سره سم دا ام آی ولس وی 15 پوځي ترانسپورتي هلیکوپټری به د افغانستان ملي اردو ته د امریکا او روسیې د معاملې پر اساس ورکړی شي او وروسته به د هغو شمیر 3 پیتو ته ورسی شي. ام آی ولس وی 15 هلیکوپټرونه د ام آی اته څرخی الوتکو د کورنۍ برخه دي چې په څباندې اتیا هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
و امریکا چې د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي اردو لپاره له روسیې څخه د هلیکپټرو د رانیولو له یوې لویې معاملې سره مخالفت وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملي اردو چارواکو تل په دې خبره ټینګار کړی دی چې اردو د سختدریز وسلوالو په وړاندې جګړه کې خو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. د 209 شاهین قول اردو قمندان هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا غوښتنه یو ځل بیا څرګنده کړه. د 209 شاهین قول اردو قمندان وای د سیمې یو شمېر استخباراتي کړي هڅه کوي چې په شمالي ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي ستونزې زیاتې کړي. جنرال زلمی ویصال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د کورنۍ دښمن او د هغو د سیمې ملاتړو د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره پوره تیاری لري. په اړه تفصیل مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبريال مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو قماندان جنرال زلمی بیساوی د ګوندی هوادونو استخباراتي کړي د په هڅه کې دي ترڅو د ټاکنو مخکې او د ټاکنو پر مهال امنیتي وضعیت کړکېچن کړي او د افغانستان په شمالي ولایتونو باندې خپل نفوذ وساتي. جنرال زلمی بیسا لازمي رادیو سره په خبرو کې وویل د ګوندیانو استخباراتي کړي د په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمال تراشي او د تد ټاکنو د ترسره کېدو پر مهال امنیت زیانمن کړي. د 209 شاین قل اردو د استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس دوی د شورشیانو په مقابل کې شدید عکس العمل خودلای دی او د دې قول اردو مسولین وای چې یو واځ د 13 میاشتې پاترس کې کوم عملیات چې د شمال او شمال ختیځ په دریو ولایتونو کې ترسره کړي د 200 څخه ډیر کسان وژلي او لسکونو تنو نور سیمه پرېخ او تختیدلې دي. ویساو وایل چې د بدخشان ولایت په وردو جولس فالای کې یو واځ 13 میاشتې 200 جنگیلي وسلوال وژلي چې دشتنه جګپوري قومندانان هم وژل شوی دي.
نه دشمنی داخلی بلکه با حمایت
نه واسه کورنی دښمنان بلکه بهرنی دښمنان هم د سیمه او گاونډي د استخباراتو په ملاتړ غوښتل د شمال ځینی سیمه تصرف او د انتخاباتو پر مهال نام نه راوسته کړی. یوازې 200 یې چې پکې دویش قومندانان هم شامل وو زموږ د عملیاتو پاترس کې ووژل شو.
دونه فارس قومندانای مشهور شان بوده.
میساوی دو قاب عملیات د روان کال لا جوزا څخه پیل او د راتلونکي کال تر جوزا یعنی د ټاکنې د ترسره کېدو وروسته به هم دوام لري. ویساده د عملیاتو په لاره اچولو څخه اصلي هدف د جمهوریت ریاست د ټاکنو ترسره کېدو پر مهال د امنیت ټینګښت په ګوته کړ.
زره جوزا شروع شوه.
دوه قاب عملیات د روان کال لا جوزا څخه پیل او د راتلونکي کال تر جوزا دوام لري. اساسي او استراتیژیک هدف یې هم د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت ټینګښت.
انتخاباتي ریاست جمهوریت او شوراهای ولایت
جنرال زلمی وايي کوم عملیات چې افغان سرتیرو په یوازیتوب سره د فاریاب او بدخشان ولایت په مختلفو سیمو کې ترسره کړي دښمن ته یې درنه مرجو بلاړولې ده. نوموړي د دښمن له لوري ملي اردو ته د تلفات او وختل مني او وايي په هغه کچه چې مخالفینو ته مرجو بلاړولې د افغان امنیتي ځواکونو مرجو بلا د مقایسې وړ نه ده او ډیره لږ ده. ویسا لحظه د رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان پوځ نظامي تجهیزاتو ته اړتیا لري او د دفاع وزارت چارواکي د خپلو نړیوالو ملګرو او ناتو له مشرانو سره په یاده موضوع پر مذاکره بوخت دي. دا لومړی ځل نه دی چې د 250 شاهین قول اردو مسؤولین د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په رامنځته کولو کې د سیمې استخبارات ګرم بولي، بلکې تر دې پخوا هم جنرال زلمی ویسا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرکزی آسیا هیوادونو قاچاقبران په دې تورن کړل چې د شمال او شمال شرقي ولایتونو په ناامنیو کې مستقیم لاس لري او په اړه یې خپله اندېښنه په ډاګه کړه. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
و مردل چې د 250 شاهین قول اردو قمندان وایي د سیمې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې په شمالي ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي ستونزې زیاتې کړي. که څه هم هغه داونه ویل چې د کومو هیوادونو استخباراتي کړۍ غواړي امنیتي وضعیت ګډوډ کړي، خو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او ایران استخباراتي ادارو ته ګوته نیسي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا یو ځل بیا له افغانستان څخه غوښتنه کړې ده چې د پاکستاني طالبانو نوی مشر چې په افغانستان کې اوسي باید د دې هیواد له خاورې د پاکستان پر خلاف بریدونو لپاره استفاده ونه کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جنقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
امریکا چاپ کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان ښځې باید له طالبانو سره د معاملې قرباني نه کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان ښځې اندېښمنې دي چې له دې هېواده د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به له طالبانو سره د سولې په معاملې کې د دوی ټولې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو 12 کلونو کې ترلاسه کړي له منځه لاړې شي او یا هم ممکن ښځې په ډېرې اسانۍ سره د خلکو له پامه وغورځولې شي. ورځپاڼه لیکي نړیواله ټولنه او په خاص ډول د امریکا متحده ایالات او اروپا باید اجازه ورنه کړي چې دا ډول یو حالت په افغانستان حاکم شي. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د نړیوالې ټولنې تیرو ژمنو ته اشاره کړې او په دې اړه په خاص ډول د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د میرمنې لارا بوش د خبرو یادونه کړې چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو په درشل کې کړې وې او ویلي وو د تروریزم پر ضد جګړه د غراز د ښځو د حقونو او ویاړ د ترلاسه کولو جګړه هم ده. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2011 کال جولای میاشتې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو که چیرې په افغانستان کې ښځې او قومي اقلیتونه څنګ ته شي د سولې لپاره هر ډول غورځنګ یا حرکت به بریالی نه شي. خو کرسچن ساینس مانیټر لیکي له دغو ټولو ژمنو سره سره په افغانستان کې د ښځو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دوی د خپلو اندېښنو لپاره دلایل هم لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې بلې ډلې خلکو اندېښنو ته پام کړی او هغه افغان ترجمانان دي چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال ژوند له خطر سره مخامخ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې او سرلیک یې ورکړی متحده ایالات په افغانستان کې خپل ملګري شاته پرېږدي. ورسپانه لیکي امریکایي عسکرو په خطرناکو سیمو او له هغو خلکو سره د خبرو پر مهال چې په جګړو کې ښکیل ول په افغان ترجمانانو تکیه کوله. واشنگتن پوسټ لیکي دا ترجمانان خودکاره ماشینونه نه دي چې په اتوماتیک ډول پښتو او دري ژبې وژباړي. دوی د امریکایي ځواکونو د سترګو او غوږونو حیثیت درلود. دوی د جګړو په جریان کې د عسکرو په څنګ کې ولاړ ول او د عسکرو په څیر د مرګ او معیوبېدو له خطر سره مخامخ ول. ورسپانه وړاندې لیکي دا زړور افغانان د طالبانو له ګواښونو سره مخ دي. دوی بیره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د طالبانو لخوا تعقیب او ووژل شي. واشنگتن پوسټ لیکي له دې ټولو ګواښونو سره سره د افغان ترجمانانو ویزې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ردیږي او داسې استدلال کوي چې د دوی ژوند ته ګوندې کوم جدي خطر متوجه نه دی.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی گرگر و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر موضوع بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې ټلیفون دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او هم خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. یو شمېر څېړونکي د افغانستان او امریکا ترمنز د امنیتی تړون په اړه بیلابیل نظریات لري. یو شمېر وایي چې دغه تړون سره به د افغانستان جګړه نور هم دوام وکړي.
زه په دې کې شک نه لرم چې دغه تړون که چېرې وسي نو هغه قیمت به شاید د افغانستان د خلکو دپاره ډېر لوړ وي، سخت به وي. هغه د جنګ دوام دی او یا د نیمه اشغال حالت دی.
خو ځینې نور بیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان د ثبات لپاره ډیر حیاتي بولي.
پنځلس کاله مخکې امریکایان نه وه، خارجیان نه وه، مګر ډېره خونړۍ جګړه په افغانستان کې وه. دویم که چېرته دوی فکر کوي چې والا امریکا نور نو زیاتي افغانستان لاړ شي او افغانستان به آباد شي او خیر خیریت به وي، حداقل دوی ځان سره فکر کړی دا راډیو چې دوی پکې غږیږي یا په کور باندې چې څوک چاپه نه وهي او غل نه ورځي، آیا دغه مسؤلیت به دوی ولري که نه؟
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د سیاسي څیړونکو د اندېښنو په باب راپور د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. په کندهار کې د عاشورا مراسمو ته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او د دې ولایت په دکې خانو او جماعتونو کې د قران کریم په ختمونو او خیراتونو د دغې ورځې لمانځنه کیږي. دغه راز په پام کې ده چې د دغو مراسمو تر ختم وروسته په سلهاوو ځوانان په میرویس روغتون کې ناروغانو ته خپل وینه ورکړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
نن پنجشنبه د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت د ورځې له کلیزې سره برابره ده چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم دغه ورځ د قران کریم په ختمونو او خیراتونو سره لمانځل کیږي. دا مهال د کندهار په یو شمیر جماعتونو او تکی خانو کې د دغه ورځې لپاره پراخ مراسم نیول سوي او دینی عالمان په خپلو خبرو کې د یزید په مقابل کې د امام حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه د یارانو د میړانې ستاینه کوي.
یوازې دا نه چې دی یو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسائل او د هغه د خاندان یو شخصیت وو، بلکې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د خدای تعالی جل جلاله یو مجاهد مبارز او د حق ملګری او په حق پسی همیشه پسیر انسان وو. په هیڅ وخت کې د وختو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د تابوتی فرعونی او ظالمی کړیو اطاعت او فرمانبرداری نه کړی.
که چه هم په ځینو سیمو کې اهلي تشیع ځانونه وایي، خو په کندهار کې د دغه مذهب پلویان دا کار حرام بولي او وایي چې دوی به د وینې تویولو پر ځای خپله وینه په میرویس روغتون کې مریضانو ته ورکړي.
زما نوم عبدالستار دی او د کندهار د ښار اوسیدونکی نوې نایه ده. دا شورا ورځ ده، څنګه چې ټول اسلام خبر دی چې دا یو عمومي ساده اعضا ورځ ده چې د رسول الله مبارک انسان شي څو دي. په دغه ورځ باندې موږ دلته خیراتونه لرو چې خلک راځي کولی شي چې خپل ازاداري عمومنه سرته ورسوي. موږ تاسو خبرو چې موږ تاسو په دې شرایطو کې وی وینې ته ډېرشان ته ضرورت لرو، نو په همدې خاطر باندې څه چې دلته له لاسه څخه ورکې تقریبا کچیر موږ فکر وکړو چې هلته ورکې بل مسلمان ګټې ځنې واخلي، تر دې ثواب هلته ډېر دی چې بل مسلمان ژوند ژغورل کېږي.
محمد عارف کندهار ولایت اوسیدونکی هم د اول نه یې
کټونو دغه را وړې دلیم وینه ورکې خلک بس میرویس روغتون ته مځي دلیم راځي وینه ورکې د امام حسین د نامه د پاره د امام حسین د شهادت د پاره وینه ورکې.
بل خو د شورا دغه مراسمو د لمانځلو لپاره امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولي. د ولایت د امنیت کمانډاني ویان ضیا دراني ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ملي پولیسو او ملي اردو سرتیری په ګډه د دغه مراسمو د امنیت لپاره د تیارسي په حال کې دي.
ټول ځواکونه په مشترک ډول دغه امنیتي پلان د دغه محرم د پاره نیولې دي او ټول آماده دي ترڅو خلکو کولای شي مشورونه په ډیره اسانۍ او په ډیره آرام فضا کې د خپل مراسم مول مانځي. نو امنیتی ځواکونو په مشترک ډول د لپاره امنیتی پلان ترتیب کړی دی او ټینګ امنیتي ورته نیولې دي د امنیت داډ ورکولې.
تیر کال په مرکز کابل کې د شورا په مراسمو کې یو ځان وژن کې حمله لسګونه کسان ووجل.
په کندهار کې د عاشورا د مراسمو په باب مو واوریدل. یو شمیر ځوانان وایي د عاشورا په مراسمو کې خپل وینه نه تویوي بلکې د ناروغانو لپاره میرویس روغتون ته ورکوي. په کابل کې هم د عاشورا مراسم پیل شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن را سره دی. ژمن صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته ښه راغلاست او وایئ چې مراسم څنګه پیل شوی.
بله، لکه چې په رپورت کې مو اوریدل په ځینو نورو ولایتونو په شان په کابل ښار کې هم دغه مذهبي ورځ لمانځنه د سهار راهیسې نه پیل شوې ده. امنیتي تدابیر ورته د سهار نه ټینګو په تلاشي په څلور لارو کې او په سیمو کې چې ښار ته سرکونه غځېدلي دي دلته په تلاشي زیاته شوې ده. اضافي پولیس هم ځای پر ځای شوي دي او د ښار بڼه هم د نورو کلونو په شان چې د عاشورا په ورځ بڼه یې تغییر کړې ده. په څلور لارو کې هغه تورې جنډې لیدل کېږي او همداراز ځینې خلک لیدل کېږي چې د موټرو په کاروانونو په وسیله هغوی غواړي دغه د بازارداري څرګنده کړي. البته د یادولو وړ ده چې د ښار ځینې خلک بیا یو ډول انتقاد هم په داسې مراسمو کوي. دوی داسې فکر کوي چې له مذهبي مراسمو څخه ځینې کړی البته سیاسي ګټه اخلي او په ښار په ځینو منطقو کې کېدای شي خلکو ته مزاحمتونه هم رامنځته شي، ځکه چې لیدل کېږي د موټرونو همداراز د موټرسایکلونو کاروانونو په ښار په بعض منطقو کې ګرځي چې د خپله یو ډول مزاحمت کېدای شي هغه خلکو ته چې غواړي عادي ژوند پر مخ بوزي. همداراز دوی تورې جنډې هر چیرته چوي لګولې وي او چې د ښار باندې تغییر ورکړی ده. په عین حال کې خپل مذهبي مشران او د خصوصا د شیعه مذهبي مشران دوی تل دغه انتقادونه هم کړي چې ځینې ویرجنان چې غواړي خپل په دې ورځ باندې خپل ویر وخی دوی ځانونه ډیر زیات وهی یا اوزرداری کوي چې دا هم د شیعه او د سنی د مذهبي مشرانو تل د وکنه پاتې شوی چې باید دې څخه مخنیوي وشي. خو یو شی دی یادول وړ چې د تیر څو کلونو رئیس دولت یو نوی پروګرام شروع کړی دا غواړي چې د همدې مذهبي همدې مبارکي ورځ نه په استفاده سره د وینې د ټولولو یو پروګرام دا چې هغه چارواکي هم ځینې مختلف مرکزونه ورته پرانیستي او خلک هم او په دې ورځ باندې د دې لپاره چې ثواب ترلاسه کړي وینه ورکوي.
بلې زبر جمن، له تاسو نه مننه. د عاشورا د ورځې د مراسمو په باب بیا هم نن د ازادي راډیو په د ماښام تر اوو بجو په پروګرامونو کې واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2016 نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شره پینځه صفه هم اوریدل کېدای شي. او اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له د انتقاد په باب یو د ورستیو شکایتونو البته په باب یو راپور راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبری کانفرنس کې شکایت وکړ چې د طالبانو د پاکستاني طالبانو نوې مشر په افغانستان کې د یو بایچ د هیواد خاور د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبري پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان اعزاز احمد چودری د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان تو ویل چې د پاکستانی وسلواله طالبانو نوې مشر ملا فضل الله دا مهال په افغانستان کې دی او په خبره یې چې دغه هیواد خاور باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز ویل له افغان دولت سره مو پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې، خو دا مو په ډاګه کړې ده چې له افغانستان دی په پاکستان کې د لاسوهنې کوشش ونه کړای شي. چودری همدارا زیاته کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پنځ دی راتلونکي کې د افغان ولسمشر حامد کرزی په بلنه کابل ته لاړ شي او ولسمشر کرزی او نورو جګپړو چارواکو سره په دواړو خیزو خبرو سربېره د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دغه طالبانو د سواد د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی ټاکلی دی. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال کې په سواد کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو پر مهال له دغې سیمې تښتېدلی او د پاکستان د استخباراتي مسؤلینو د وینا له مخې نوموړی دا مهال د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دی چې له هغه ځایه پر پاکستانی سرتېرو د بریدونو مشري کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک میلمه دی چې په سرحدي او نورو ستونزو سره غږېدلی وي، خو اوس فی الله سانزي ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې د عاشورا مراسم پیل شوي دي. د دې ورځې ځینو لمانځونکو او پولیسو په کابل او هلمند کې ځینې سړکونه او لارې تړلې دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلعه اردو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب کړي. د فلیپین کې له توپان ځپلو سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې تیز شوي. له دغه توپان ځپلو سره د امریکا د یو ایس ایس جورج واشنگټن الوتکې وړونکې کښتۍ بنن ماښام فلیپین ته ورسیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د کانګرس لخوا د نوې بندیزونو لګولو لپاره هر اقدام کولای شي د ایران د لانجی د سولیز هواري لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو منفي اغیز وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم نور د راپورونو خبرېدو ته ورنه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، د انصاف په لټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د لغمان ولایت یو خون کې ازانګل وای میرمنې د ماشوم د زیږولو لپاره د جلال آباد ښار روغتون ته وړې و، خو هلته روغتیایي کارکوونکو ورسره بد چلند کړی دی. ازانګل وای خزینه ډاکټرانې باید له خزینه ناروغانو سره سم سلوک ولري.
برخورد خو لغول داخلیدونه برخورد انساني نه ده. ما دا ځنې د زنانه ډاکټر خو ډاکټر خو ډاکټر دی، بیا زنانه ډاکټر موږ بيخي د خاغه جیږي سره زنانه سره څنګه دي چې رحمي لري او په والله باور وکړ چې بيخي د انسانيت رویه په زنانه او جنس ده. نران خو موږ ځکه چې رحمي نفسه مقتل ده او مرګم کوي وجلم کوي زنانه ته موږ پوره تمه کوي زنانه ډاکټر سره رحمتي دا څه کار وکړي.
دا زنګل میرمن وای چې د ماشوم د زیږولو پر مهال په روختون کې دا صحنه هم لیدل چې د ماشوم زیږولو پر مهال د وی خزه پالنه په خپل ناروغانو کړی ده.
دس سال تلاڈ منگا خوشی مسخت اس پکی دغه ډاکټرانو خپل من راضی او د خزو ته کوي و نه زی غوی ضرورت سره زی غوی هغه کاندا منځه کول په دغه ما باندې ورونه کوم دغه غیو کول دغه شپخانی ډاکټرانو خو یا ریاست کې نوم یې زلای او داسې ولاند د کی واز ته ټیلو حلم به دغه خبر تاغه نه کو څه خبر ورسره کوي دغه خبر د لاده ور خلاصه کیږي ډاکټر صاحب الله
او تاسو د ماشوم تکلیف هم درلودو
هم ماشوم خو د عملیات سم دلته
خو مخ کې د عملیات نه تاوارونه وکړه
مخ کې عملیات نه د ټیلې را کوله هغه د شپخانی خلاګه کنه ده
او
دی خلاته له ما د وازو مورخي دا د ما ترانه شي چې موږ خوشاله وو او که اته نه روانو
نو
ګرګ ګرځې ته لم بده دالیس کې ما خوتن ګرځېدلم خدای راستي که تاسو سره مورته کلا کړی هغه بیا بیا دې و دراو کنه دې و دراو او یو خزه لنګه سو بل دا دالیس په خله کې امنی ورته ونه تاړ بیا دا اخو ام خزه نه دی لکه دا ما ونه دا خزه دا ورغلی بیا نو ورته وتاړ خدای نو دا خزه ته ونه تاړ بیا دا وزر یا دا ام خزه دراسه ورغلې نه دي دوی ته وزر کاو هغه ما ته له ډاکټر ته ته ما شوم ته راځه دغه ما شوم نو ته وتاړه وای دا ما شوم په داسه وای خو وسه په داسه کنه لا بستر نه خلاص اسوه او کټ کټ سره وخان دي دغه سره والی سي دا کوم وخت نه وي ما دوه نه خجب جننګ کړو خو وز دشي دی ام لکی دی کېده ما ورته له مال دغه د چاپ سره هغه کوي ولا څه ختم خلاص او لا څه برام خلاص څه د لوکا کیږي وای سرپا مکه
خا دا غیلات چې تاسو د سټیل وهلې ډاکټر دې دې لاتو
مریض سره مې خوشو سواله کې خو نه په چالان کړه دا نه پېت خراب سو نه پېز خراب سو نه کټه چا کېدل
او
مال دای نه خراب سو دا پېز مال خراب ده داس برات کتیر سو اخر کې دا دروازه نور خلاص کړل دلته د ټیلې راتل راته
والے ایلاتو دام دی ټیلې
بس چټی لکه بی خیره دغه څنګه لکه خپل مستی کې په خوله راستي کې چاته بی خې ګوري
مونږ په دې اړه د ننګرهار د عامه روغتیا دروختون لمشر ډاکټر همایون زهیر سره مرکه کړې او د دې ستونزې دا وارولو په اړه مو ترې پوښتنه کړې البته باید توې ول دې عمله چا زنګول او میرمن کابل ته دراتلو امکانات نه درلود نو مونږ نه شکرې چې نه خپلې غوې خبرې د ننګرهار دروختون رئیس ته ورورسو ډاکټر صاحب مونږ ته یو کاس لغمان نه اجیا زنګول چې معلوم دی البته دوی موږ ته زنګ والی او ډیر شکایت کول د دوی میرمن کله چې ماشوم زیږول د لغمان ولایت نه دوی راغلی و دوی ویل چې د روغتون یا دغه کلینیک امکانات خنه و راغلی دي د ننګرهار مرکزی روغتون ته دوی وایي په غشپه میرمن هم قصه کوله چې دلته په روغتون کې دوی سره ډیر ناوړه برخورد شوی دی دغه مسایل تاسو د دې ډاکټرانو د برخورد په اړه په دې روغتون کې څه وایي د دوی د ستونزو په اړه څه ویل لري
زه د خپل دغه وطندار دغه نظر او شکایت او دا کوم اواز سپورته کړی زه واسه نه احترام کوم او دا د دوی حق ده باید اواز سپورته کی خپل حق وغواړي که د روغتون نه وي که د نورو وزارتونو مربوطي باید دوی خپل حق وغواړي د هر ادارې نه زه ورته واسه نه احترام لرم او که هم موږ کیدای شي دا د طب حکم نه ده دا د طب اخلاق نه دي دا د وزارت صحت او زموږ د روغتون د ادارې تګلاره نه ده چې موږ به د ناروغانو سره بده وځو لیکن په تاسف رښتیا هم مختلف فکتورونه چې په دغه روغتون کې موجود دي یا د کار فشار یا د ناروغانو نارمل پیښو اگر اجازه ته نورو نږدو صافونه مونږ ته مراجعه کوي کله دې به شي چې زمونږ بعضې پرسونل خپل هغه حوصله د لاسه ورکړي او یو ډېر منشي برخورد ولري د پیوازانو او د ناروغانو په مقابل لیکن په مجموع کې په اخره کې بیا هم سره دې چې دوی برخورد کې ډېر ضعیفه مي همدغه وطنوالو ته خپل وخت سره خدمات ارزه شوي او دیم کې دا لکه
مزرات غواړم د شپې لورې تاسو د دې روغتون د مشر په توګه څومره تاسو دا شفاخانه کنټرولولای شئ دا امکانات څومره لري
موږ یو مومینو کریوال د ټول روغتون لپاره لرو بر علاوه د نس د هرې څنګه د لپاره نو کریوال لرو همدغه شی د وطنوالو د ستونزو د حل لپاره د اواز اوریدلو لپاره مومینو کریوال لرو چې دوی دوه شمیرې د ټلیفون د دروازې په خوله کې همدا اول موږ په مراجعین مراجعه کې یو داخلي د روغتون ته مخامخ په د کانټینر باندې ډیر غټو تورو باندې شوی دي دوی کولای شي دې سره تماس ولري او بل هر دغه سی پیخه چې زمونږ وطنوال دوستمو سره مخي زمونږ سره د عمومي نوکریوال په واسطه شریکي بیا په هر څنګه کې کدا وطندار زمونږ متوجي شوی موږ یو صندوق لرو د شکایتو او دوی کولای شي د ورځې لخوا براله د شکایتو صندوق دوی راشي مستقیمه ادارې سره او تر څو پورې موږ هغه اشخاص سریختیا هم دغه سی برخوردونه کله کله کوي وطنوالو سره پیښې موږ دوی سره خبري وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې
هو ډاکټر صاحب
او میرا
بنی
الا
میرا بنی
مونږ په زنانه څنګه کې نارینه او ته اجازه نه او د سې پیخو سره مونږ مخ شوی زماته راپور شوی نارینه کوشش کوي د خزو څنګه زور داخلي شي وای زمي خزو ګورم واغه نه جوړه ده همدل څه بیا ټکر را مرسته شي د پرسونل او د
نه نه ازنګل فقط د خپل خزو دخلي ویلې او مونږ د خزو غاګم ثبت کړي دا غمیرمن چې دی ماشوم زیږولې ده تاسو نظر په دې روختون کې د نظافت موضوع څنګه ده ځکه و دوی وای چې کله ماشوم زیږیدل ده دا ماشوم وروسته تر هغې تبه کول او څو ورځې د هغې تاسو د ماشومانو په وارد کې بستر شوی و له هغې زیم شکایت لري وایي کله چې دوی ته ډاکټر صاحب دوا ورکړه هغه دوا یې د نرس ته ښوده چې دا مونږ ته رانمایي وکړه څه وخت د ماشوم ته تطبیق و وایي نرس یې ځواب رانکړو او ویل زه هملته لیکل شوي دي نو دغه ټولو
مالټي ور سره شته دي ناپاکه پرتوګونه برستنې کمپلې یو ماشوم سره پنځه رقمه کمپلې همدغسې خلطې میوې او دا بیا دوی خوري غورځي او په هر کټ کې هر بستر په سر یو کس فدانی شته کمپلې شته نوې روجایي نوې توشکې نوې توشک او کمپلې پوکونه دا ټول مونږ الحمدلله په دې شفانه کې لرو که پخوای کمبود سره مخ وو هغه نه هم نه منکري وو لیکن اوس خوشبختانه لرو بل تاسې زمونږ دا تشنابونه څه کله تاسې دا وطنوال به شاهدانې بند شي تاسې باور وکړئ د ماشومانو پرتوګونه خپل پکې اچوي پمپرې پکې اچوي
یعنې همکاري نه کوي
هغه مسایل دي څه کله کله د روغتون نظافت ډېر اغېزمن کي لیکن زه ډېره دفاع نه کوم خو منظم زمونږ د صفاکاري ټیمونه لرو
دوی تر دې مسایلو دوی ډېر د طبي کارکوونکو له برخورد نه دوی سخت شکایت کوي یعنې دوی دومره ځورېدلي وو د دې بد برخورد نه حتمن تاسو یې مونږ د خبرونه واورېدل دې عمله چې هغوی په لغمان کې دي تاسو په جلال آباد ښار کې او زه متاسفانه په کابل کې یم تاسو یې مونږ د خبرونه واورې مونږ به د دوی غږونه هم واچو تاسو یې واورئ چې دوی یعنې ډېر دردېدلي د دې موضوع نه او واقعا
بالکل نه ردوم زه د دوی اواز ته بیا هم احترام کوم کېدای شي زمونږ ما ورته وویل دا د طب اخلاق نه دي دا زمونږ د روغتون د ادارې افغانستان کې نه یوازې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د برخورد مسله جناب روغتیا وزیر صاحب دا هم بیا غیر سره یو تشویش ده رښتیا هم په ټول افغانستان کې کله کله داسې پېښې چې زموږ وطنوال
بیا دا پالمم کوي چې وای په دې روغتون بیروبار ده فکر کوم همدا مسله د جلال آباد د ښار په مرکزي روغتون کې دا مسله شته چې بسترونه کم دي او ناروغان ډېر دي دا مسله څنګه ده
بدبختانه د ټول نږدې ولایتونو نارمل پېښې دی ولایت ته مراجعه کوي هغه پېښې زه نه پوهېږم چې دا وطنوال به کومې پېښې سره مخ وو نارمل ولادت په یو زموږ په ډېر یو وړوکي کلینیک کې په ټولو
مېرمنه عملیات یې د عملیات دپاره
د عملیات کې بیا عملیات دوی به د لغمان شفخانې ته لیکن په تاسف سره د لغمان اوس سیزرین د لغمان شفخانه باید وکړي او زموږ نه بیروبار کم ده مراجعین کم دي باید په ډېره ښه کیفیت سره وکړي لیکن په تاسف سره وی مونږ ترا لیږي کونړ ولایت مونږ ترا لیږي مونږ ته د سروبي نه راځي چې د کابل مربوط ده د کاپیسا
د دې مشکل د حل لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ څه باید وشي
زموږ همیشنۍ پیشنهاد د عامه روغتیا محترم وزارت ته ټولو چارواکو ته دا ده چې دغه روغتون د 250 بسترو لپاره څو لسیزې پخوا جوړ شوی اوس مونږ د موجوده هماغه کم ځای ته ته موجود ده دا بسترونه مونږ څلور نیم سو ته رسولي لیکن همدغه سې د 15 ولایاتو پیښې مونږ ته مراجعه کوي نه یوازې ملکیان نظامیان ملي اردو امنیت پولیس دا باید زر بسترو ته یاد دنه کزور ته نشي رسولی حداقل دوه برابر شي پرسونل هم همدغسې دوه برابر شي د ټول هغه سامان آلات د یو زر بستر یا تسو بسترو ته ضرورت وي باید وسعت پیدا کړي لیکن په خدماتو کې به ډېر بهتري راشي تاسې به شاهدان سئ پخوا به وطنوالو سره مخ شوي سئ د غږونو سره څه په اطفالو کې مونږ اکثره په یو بستر کې درې ماشوم اچو په ولادي نسایي څانګه کې د شپېتو په ځای مونږ ته مثلا
اتیار شي دا اتیا موږ حسابوي نشو اخلاق نم صورتي ورور تلار شه د جلال آباد یو بده شفانه ته یا بیر تلغمان تلار شه بیر مجبور دي کله د سپیخ سره مخي و دالي زونه کې ولادتونه کی
بله
ز موږ وطنداران بالکل جانب دي موږ ته داخله دستر کې تر څو ورته سرپرستاره یا میډوای فرازي موږ شپک سره غل رو میډوای قابلیت په شپک درې ډاکټران درو او مریضان دوی ته تل سره شي دوی هر یو غواړي س ډاکټر او قابلیت به دوی د مریض په سر ودرېږي او دا ډېر امکان نه لري په امریکا کې هم امکان نه لري
ولی ولی پر صورت یو خو طبيعي جبر او ظلم دی په دوی چې د ماشوم د زیږیدو پر مال دوی ته په افغانستان کې سم شرایط مساعد نه دي او تاسو هم ډاکټر صاحب ستاسو تر دې اتمن دا مسله جدي څارئ
بالکل دا موږ همیشه څارلی خو په تاسو سره چې زه دغه پیښې صرف تاسو سره مرکه لرم لیکن راپور نه لرم چې زه وڅېړم او مربوطه کس سره دا یو طرف آواز دی
ٹیلیفون شمیرہ دا 0202-2022
حقیقت صدای لا دولتی چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک زموږ میلمه دی لا ښاغلی خپلواک سره به په دې پروګرام کې د سرحدونو او په دې سیمه کې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړو ډیر مننه خپلواک چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي
شکر
کور آباد خپلواک صاحب تاسو په دې ورسره کې د وزارت راغلی ستاسو د کارونو په وړاندې دا مهال عمده خنډونه څه دي
د سرحدونو قبایلو چارو وزارت عمده او اساسي وظایف هغه دي چې د ملي یووالي او ملي وحدت په اړوند باندې د ټولو قومونو سره ګډه همغږي او تفاهم او د هغوی رابلل هم دې مسلې ته د سرحدي سیمو د روش تقویې او د هغو ستونزو د حل کولو لپاره دار چار سنجول او دهغو رستفات او نا امن ولسوالو د شاګردان لپاره د پوهنه په برخه کې د پوهنه وزارت سره ګډه همکاري د دې څنګه د امنیت ثبات په برخه کې دا هغو مهمه مسایل دي چې د وزارت پر مخ کوي طبي خبر ده دغه مسایل تر رسیدو لپاره ستونزې مشکلات شته او دغه ستونزې مشکلات په ټولو برخو کې منګوینو لومړی دا چې زمنګ سرحدي سیمه ډېرې رستفات دي او سرحدي ولسوالۍ مو تر تهدید لاندې دي
بل خپلواک سه په سرحدونو کې دا مهال یو عمده ستونزې هغه دا چې په گاونډي هیوادونو په یو ډول سره په سرحدونو کې مداخله کوي دا ستونزې څومره جدي ده
سرحدي ولسوالۍ تر منګ د ډیورن کرښې ته ولسوالۍ یو ډول تهدید لري د ایران اسلامي جمهوریت سره سرحدي ولسوالۍ مو بل ډول تهدید لري د ازبکستان او تاجکستان سره سره موبل ډول تهدید لري په ځینو سیمو کې طبیعي آفات د سرحدي سیمو د سرحدي ولسوالیو لپاره تهدید دی په ځینو سیمو کې مخدره توکي یا د مخدره توکو قاچاق د سرحدي ولسوالیو عمده ستونزه ده او د ډیورنډ کرښه ته پرتو ولسوالیو کې تروریزم افراطیت او جګړه دا یو عمده اساسي ستونزه ده او دا ستونزه داسې ده چې دا ځان سره طبیعي خبره ده چې مداخلې لري طبیعي خبره ده چې په دې کې بیرونی مداخلې نشته او د دې مداخلو په ترڅ کې ستونزې مشکلات هم په دې سیمو کې شته
دا اوس موږ راپورونه لرو چې په شمالي غربي او شرقي سرحدونو کې یو ډېر مداخله روانه ده مثلا په شمالي سرحد کې د امو سیند مخترا تک ده په فرا کې د ایران لاس وهنه همداسې نیمروز کې او په شرقي سیمو کې د پاکستان دا مداخله څومره جدي دي او تر ټولو زیاته زیانمنه کوي د افغانستان لپاره
ما چې مخکې د خبرې شې زمنګ د ډیورن کرخي او سرحدات مختلف تهدیدونه لري هغه طبي تهدید چې د امو سیند متوجه ده ډیر خطرناک ده په دې معنی چې روزانه کلی لنګیږي مزکه له اوبو لاندې کیږي او د یوغوی د دوباره احیا لپاره هیڅ ډول امکانات نشته چې د ټولنې خطرناک ترین هغه ده او د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرخه ته پردي سیمه چې دي هلته تروریزم ده په بعضو نقطو کې نقطې له ډیر وخت نه د څو لسیزو نه درست بیرته تثبیت شوې نه دي په یوغوی کې هغه تڼې او امنیتی پوستی بر ته حساب نه دی او مخک او راتل او شایسته
ډیرن کې تر ټولو تازه موضوع خپلواک سي دغه گوشتي ول سوالي مسله و چې حالته سپر مختاق سره د افغانستان خو ته هغه موضوع څنګه وس هواره شوې ده
پاکستان حکومت غوښتل کار پیو کې کاری ولر ده او په مرزاړه حل باندې د چې هیڅ خوا په دې باندې کار نه کوي او زموږ قطعات هغه جوی ته تللی دي او هلته موجود دي. منتها د پاکستان لخوا نه چې په دې پوسته باندې کار کوي دغه توقف شوی د دغه معاملې نه وروسته. دغه یو اساسي ستونزې او مشکلات دي چې موږ کار پرې کوو او وکولی شو سرحدي پولیس بېرته خپلو نقطو ته.
په کونړ کې هم ویل کېدل چې څو کیلومتره یا څو متره د پاکستان له خاورې نه دی خو راغلي پاکستانیان. دا موضوع تاسو څېړلې؟
ما چې مخکې درته ویل چې د ډیورنډ کرښې ته د تروریزم او افراطیت جنگ ده او دا جنگ طبیعي خبره ده چې ډیر خراب عواقب لري. دا تنه دلته نه د هلمند په سرحداتو کې موږ په ډیورنډ کرښه دا مشکل لرو، په قندهار کې هم دا مشکل لرو، په زابل کې هم دا مشکل لرو.
یعنی تاسو لامل جنگ بولئ؟
او څنګه چې یو سیمو ته تروس پورې موږ نه یې توانېدلی چې خپلې اغه صفري نقطې ته چې له پخوانه وه اغه صفري نقطې ته ځان ورسوو، نو په هغه صفري نقطو کې تروس پورې موږ قطعات نشته. او دا قطعات چې فعلا د سرحدي پولیسو ته ډېر کم دي، دا د هغه تعداد قطعات نه دي چې دوی هر پول نقطې تر پوښښ لاندې ونیسي.
خپلواک صاحب د هېواد ملي منافعو ته په کتو تاسو دې لپاره چې دغه سرحدي پولیس کافي سي یا زیات سي غوښتنه مونږ دې کړې له اړوندو وزارتونو؟
ما خوشاله درته چې د ثبات په ټینګښت کې د قومونو رول د افغانستان سرحدات سرحدی پولیس نه بلکې ولسونه او قومونه ساتي. او همدا قوم
سرحدی پولیس هم رول لري
نه لري د افغانستان سرحدات تر څو چې قومونه ولسونه ونه ساتي هیڅ څوک نه شي ساتلی. په ټول عمر باندې موږ په دې سرحداتو کې سرحدي پولیس نه لرل بلکې قومونه هم لرل ولسونه هم لرل. او دا ثبات امنیت یو راوستل او دغه ټولې نقطې چې اوس موږ سرحدي پولیس ورسره په یو وخت کې قومونه په خپله ساتل دي، د خپلو اربکوی په زور، د خپل قومي جوړښتونو په زور باندې او یو بل د خپل دفاع کوله. زمونږ دغه جوړښتونه زیانمن شوي دي. زمونږ کوشش دا ده چې دغه جوړښتونه بیرته احیا کړو او د دې د احیا کولو سره د دې د جوړولو سره موږ بیرته په دې توانیږو چې همدغه ولسونه به بیرته د خپل ټولو نقطو څخه دفاع کوي. ځکه چې که سرحدي پولیسو سره هم ترسو ولسونه او قومونه نه وي موږ نشو کولی چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. او د خاورې دفاع د هر افغان دنده وظیفه ده، دا تنه د امنیتي قوامونه د هر افغان دنده ده.
خپلواک صاحب، په شمال کې تاسو د امو د سیند مخترتک ډېر جدي ستونزه وبلله او ډېره زیانمنونکې مې وبلله، د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه څه شوي؟
دا خو موږ پخوانه ډېر باندې کار کړی ده، د کلو د پراختیا وزارت او د اوبو انرژي وزارت او د کرنې او مالداري وزارت، ځکه چې دا یو ملي برنامه ده او دغه ملي برنامه یو لوی ملي بودیجې ته ضرورت لري. ځکه چې د یوې تمواني اچول ته ډېرې کمې بودیجې ته ضرورت نه لري. څرنګه چې زه دلته نه راغلم مګر پخوانه هم خبرېدم چې مختلف وزارتونو په دې اړوند باندې جدي کارونه کړي دي او یو پلان یې ورته جوړ کړی ده. خو دا پلان یو کافي اندازه پیسو ته ضرورت لري تر څو چې دغو مخ ونیول سي. تخار کې هم موږ درس تهدید سره مخامخ یو، د مزار او شبرغان په سرحداتو کې هم د بلخ موجوده ده، په قندوز کې هم دغه ستونزې مشکلات موجود دي. مخکې ویل چې دا طبیعي آفت د دې سبب شوی ده چې موږ تدابیر ورته نه لرو او مخالف جانب یې خپل تدابیر نیولي دي.
حتی چې موږ راپورونه لرو خپلواک صاحب، 3000 شاوخوا کورنۍ بې کوره شوي دي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له حاصل لوېدلې ده. فکر نه کوي چې حکومت په یو ډول سره د هغې سیمې له خلکو سره په حساب ملګرتیا نه کوي؟
ما مخکې درته چې شک نشته، دا یو وړه او عادي پروژه نه ده او دا یو ډېر لوی تهدید دی. وادي تهدید نه، زموږ خاوره له منځه ځي، صفري نقطې له منځه ځي او اوبو روزانه زموږ خواته راځي او څومره چې اوبو دې خواته راځي د خلکو کرنیز ځمکې له منځه وړي، حتی بستکري له منځه وړي. دا یو جدي پیښه ده او د جدي پیښې لپاره پخوا هم په دې بحث سوی ده چې اوس موږ دلته راغلو د دې ارزیابۍ لپاره به کار کوو تر څو د نورو سکتوري وزارتونو سره او د افغانستان د کابینې سره، د مالی محترم وزارت سره، د اقتصاد سره چې د دې لپاره نه په یو نه یو توګه باندې بودیجه پیدا کړي سي. او کمن هغه خپل جته بیرته نشو رسېدلی مګر د بعدي خطراتونه باید جلوګي.
نو نه کېږي چې استنادي دیوال هلته جوړ شي، شاید بودیجه کم مصرف شي.
استنادي دیوال هلته بودیجې لپاره ما درته لیکلي چې دا پروژې تر کار لاندې دي، ځینې پروژې په لن تطبیق شوي دي، ځینې تطبیق په حال کې دي، یعنی ځینې باندې کار هم روان ده. خدای یو لوی در سیند او تاریخ خبره ده چې واړه استنادي دیوالونه او غیر پلان شده استنادي دیوالونه بلې دي مخونه نه ولسی، بلکې دا یو عادي وبونه دي، ډېر لوی وبو دي.
خپلواک صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا سم درته کلو راهیسه محسوس ده چې په تخار او کندوز او بدخشان ولایتونو کې دا موسم یو لوی ګواښ ده. تر اوسه ولې په دې جره ده ورته ځانګړې شوې؟ په ډېر نور برخو په دې جره لګیږي، شاید هغه مر مهمه نه وي، اما دا خو یو اړینه موضوع ده.
د افغانستان حکومت کوشش کوي چې هغه اولتو پرورو ته پیسې پیدا کړي چې ولې د اوسخه د لومړیتوبونو کې همدا ده مگر دا چې ډونران په دې کې څومره برخه ونډه اخلي او په څه ډول د دې څخه پیسې اخیستل کیږي دا یو مهم هغه ده. موږ په خپلو اولیتونو کې دا شامل کړی ده چې وکولی شو د یو دقیق سروې نه وروسته د هغو وزارتونو سره چې پیرل په دوی باندې کار هم کوي او د هغو ادارو سره چې دې لپاره پیسې ورکوي یو مشترک پلان وړاندې کړو تر څو چې دغې مهمې او اساسي پروژې ته بالاخره د حل یو لاره پیدا شي.
که د بل ګاونډي هیواد مداخله ته راشو خپلواک صاحب ایران یادومه په نیمروز کې د ګذر عبدالرحمن په نوم یوه سیمه ده، هغه د افغانستان او ایران ترمنځ هلته منازعه روانه ده او ایرانیان په یو ډول هڅه کوي چې هغه سیمه ونیسي ځکه چې د هلمند سیند ته هم نږدې ده. تاسو هغه موضوع څېړلې ده یا د کارونو په لومړیتوب کې مده تر څو ورته حل لاره پیدا کړي؟
خپل زه د وزارت نه راغلم او له څو میاشتو کېږي چې دا وظیفه مې اشغال کړې ده. من د سرحدي ولسوالیو د دقیقې سروې او ارزیابي پلان لرم چې په یوه پلان کې دغه ټول موضوعات شامل دي او راځي او هغه نقطې چې پخوا صفر نقطې وي هلته د نړیوالو نورمونو مطابق په کوم اصولو باندې چې دواړه سرحدي قواوې یا دواړه ممالک خپل حدود ولري دي اوس څخه په ډېرو مواردو کې په ټولو سرحداتو کې موږ ستونزې لرو. یوه نقطه چې د نیمروز په برخه کې ده هلته د اوبو مسله ده او په ځینو ځایو کې هغه اوبو چې باید د نیمروز په ساحه کې توقف شي بعضې تونلونه ورته ویل شوي دي د هغه څخه اوبو د ایران خواته ځي چې هغه یو جدي موضوع ده او په دې موضوع باندې د نیمروز ولایت هم کار کړی ده. په هغه وخت کې چې زه فراه ولایت کې هم دا موضوع وه ځکه چې هغه اوبو بېرته بیا د فراه د جوین ولسوالۍ ته راتلې.
تاسو هغه د نیمروز د ګذر عبدالرحمن د سیمې مداخله تاییدوي؟
د مداخلې هڅې دي که شک نشته چې د اوبو په اړوند باندې دغه ستونزه هلته شته ده ځکه چې هغه اوبو د هلمند د سیند بېرته جوین هغه ترازی ساحې ترازی مگر هلته اوس داسې یو هغه ورته ویل شوي دي چې هغه اوبه کوشش کوي چې بېرته ټول د ایران خواته لاړ شي. دغه موضوع سره ده چې له صفري نقطې څخه څومره تعرض کړی ده تر اوسه پورې په دې اړوند موږ څه دقیق راپور نه لرو، مګر په همدغو نقطو کې چې دا اوبه دي او دا راځي هلته توقف کیږي او بېرته راتاویږي د جوین خواته چې د یو اساسي موضوع ده او په دې باندې د څو کلونو مخکې هم د فراه او د نیمروز د خلکو ونډې وي په دې باندې بحثونه کړي دي او رسمي د بهرنیو چارو وزارت ته او د ارګان محل ته دغه مکتوبونه راغلي دي او دواړو والیانو پام په دې باندې کار کړی قومونو په دې باندې
خپلواک صاحب ډېرو پکې فکر نه کوي چې بیا حکومت په یو نوه د ګاونډي هیواد ایران د مداخلې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی؟
تر اوسه پورې داسې دقیق راپور نشته او نه ثابت شوی ده چې هغوی خپل صفر نقطې نه مخته راغلي دي. مسله د اوبو مسله ده یو جدا مسله ده او هغه خپل خط و سیر لري مسیر لري او دا مسیر نن نه ده، ډیر سو کالو جنگونو دغه مسیرو ته تغییر ورکړی ده.
فراه کې یو بل مشکل ده کله چې افغان مهاجر ایران ته اوړي هلته د ایران سره حدیث واکونه مستقیم په دوی باندې ډزې کوي څو ورځې مخکې هم داسې یو پیښه وشوله. دا موضوع که څه هم شاید د مهاجرینو وزارت مربوط راسي اما تاسو د ایران د چارواکو سره شریکه کړی
په هغه موضوع کې ځینې ستونزې زموږ خپل هم دي، یعنی کله چې په هغه سرحدي نقطو کې چې ته غیر قانوني اوړي نو طبیعي خبره ده دغه صاحب سلامن سره به مخامخ کیږي. خدا د دې معنی هم نه ورکوي چې هر غیر قانوني شخص چې راوړي هغه د په بولۍ وویسل شي. تېره پېښه کې زه خپله ایران ته تللی وم او د ایران د جنوبی خراسان د والي سره مې په دې اړوند خبرې وکړې او هغه شهیدان شو دي، هغوی انتقال هم وکړو. منتها د بهرنیو چارو وزارت په دې اړوند څو ځلې اجراءات کړي دي او په دې باندې خبرداري ورکړې ده چې دغه مهاجرین د بغیر قانوني توګه نه ځي. یعنې ځینې ستونزې دلته د انساني قاچاقبرانو دي چې هغه د دواړو خواوو د انساني قاچاقبران شته او دغه ځوانان په غیر قانوني لارو باندې اوړي او کله چې په غیر قانوني لارو باندې د دغسې امنیتي سرحدي پولیسو د ماده سره مخامخ کیږي هغه له منځه ځي. مګر زموږ جدي اعتراض داده چې هغه باید د قانون منګلو ته وسپارل شي، هغه باید ونیول شي، هغه باید محکمه شي، نه د دې په ځای چې هغه باید وویستل شي.
ډېره مننه. سرحد د سیمې اوسیدونکي حتی د ژوند ابتدایي سهولتونو نه هم بې برخې دي په ډېرو مواردو کې.
زه په درته وایم چې په مواردو کې د ژوند لوړونو بر برخې نه دي، د هغه ټول امکانات څخه په اکثر ولسوالیو کې بې برخې دي. په اکثر ولسوالیو کې موږ کلینیک نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ مکتبونه نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ عامه خدمات نه لرو. همدغه یو لوی وجه ده چې هلته په اسانه هر څوک مداخله کولی شي او په اسانه هر څوک کولی شي.
او دا هم تاییدوي خپلواک صاحب چې په ننګرهار او کونړ او بعضې سرحدي ولسوالیو کې چې په شرق کې دي هلته پاکستان خپل تذکرې په افغانانو باندې ویشي.
د تذکرو په مسله کې د پاکستاني شرطنګاتونو په مسله کې اصلا په دغو سیمو کې نه بلکې هغوی کوشش کوي چې دغه اوس چې دغه جنګ روان ده په قبایلي سیمو کې قبایلو ته ځان رامخکې او د قبایلو لخوا نه دې خوا ځان رامخکې کي او دوی دا صریحه مداخله روانه ده. یعنې هغه تنها په دې معنی نه ده سره یو نظامی مداخله روانه ده. د تذکرو ویشل د یو عادی دین لوی ډیر زړه تاروزون روان دي چې ځان را مخته کیدی چې تروریزم دلته حمایت کیږي. دا ټول هغه مسلې دي چې شته. د دې کوم شک نشته چې په دغو سیمو کې خدمات دوی بعضې په سیمو کې ورکوي. دا اوس زموږ د یو سرحدي سیمو خلک چې عامه خدمات نه لري، مجبور د ډیورنډ د کرښې خوا خدماتونه ګټه پورته کوي. کله چې
د وزارت اصلي وظیفه هم دا ده چې باید د سرحد خلکو ته، د قبایل خلکو ته سهولتونه رامنځته کړي. فکر نه کوئ چې د وزارت هم په تېرو کلو کې چې تاسو په راسکینه وایي پاتې راغلي په خپل کار کې؟
زه په تېرو موضوعاتو باندې نه غږېږم چې په تېرو موضوعاتو کې د وزارت څه کړي دي. هغه څه چې موږ غواړو چې په راتلونکي کې وکړو، د دغو ستونزو راپورته کول او دا وزارت مکلفیت لري چې دغه ستونزې سکتوري ادارو ته، وزارتونو ته، د افغانستان کابینې ته، جرات ماب جمهور رئیس ته، نړیوال موسسات ته ورسي، تر څو چې موږ د دغو سیمو د خلکو ستونزې حل کړو. موږ سرحدات نشو ساتلی، موږ تروریزم له منځه نشو وړلی، موږ د خپلو خلکو حمایه نشو کولی.
بله، وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په سرحدي سیمو کې، په درې سرور والو سرحدي سیمو کې پېښې ستونزې تایید کړې، د مخنیوي لپاره تاسو هم ویل چې پروګرامونه لرئ، د دې سیمو اوسېدونکو ته څه ډاډ ورکوئ چې ستاسو دغه پلانونه به په څومره وخت کې عملي شي او د دغو ستونزو به په څومره وخت کې حل شي؟
د افغانستان ټول خاوره چې ډېرو زیاتو امکاناتو ضرورت لري، سرحدي سیمې هم ډېر زیاتو امکاناتو ضرورت لري، او دا امکانات د یوې ورځې دوو ورځو کار نه ده. او دا داسې نه ده چې د هغو ستونزو مشکلات د افغانستان د وس او د افغانستان د بودیجې په امکاناتو کې د دې وس به وي چې دا به حل کړي. مګر موږ په ټولو مهرباني وکولی شو چې د خلکو د باور ترلاسه کولو سره داسې پلانونه حل کړو چې موږ د دې لومړني ضرورتونه هغه رفع کړو او وتوانیږو چې عامه خدمات هغو سیمو ته ورسو.
ډېره ډېره مننه کورم. آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپلواک صاحب څخه ډېره مننه.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.